سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو اوس مخه کلا زادې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شي دا سهار لوش په ګو د مخام تر شپه ګو په لاندو سپوندو نس یو شپ 25 مترو او د مخام لوش په ګو د سهار تر شپه ګو په منځنۍ صفه دو لوش په نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده د ملګر ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګر ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو په اړه غونډه وکړي د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال ویانت فرحان حق په دې باب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل تمه ده دا غونډه نن جوړه شي په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت پر دوام د یوې پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي له دې سربېره به په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2015 کال د مارچ 13 نیټې پورې وغځول شي د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زورو د ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی دغه وزارت پرون پر خپل اکسپان شبکې لیکلي دي چې دغه یو زورو 250 افغانان یا په خپل خوخه یا هم په جبري ډول له ایران څخه هیواد ته راستنه شوي دي ول شوي له دغه شمیر کسانو 309 ډیر شي اړبل شوي چې د اړوند مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپیژندل شي د ایران تر څنګه له پاکستان څخه هم د بیا اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له نمړې یو چټکه شوې او تر اوسه په لسګونه زره افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی دا په دې معنا ده چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو پر څله لږ خوشاله دي په دې فهرست کې فنلند بیا د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د فهرست په سر کې ځای نیولی دا اووم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي دا یادولو ده چې دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو د غمجن هیوادونو په سر کې راځي فنلند د اروپا په شمال کې پروت دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومانو د ګزانډیا پولیو د نمړې مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوی دی د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیک نن جمعه ویلي د ګزانډ مثبت مورد په یوه دیرشمه میاشتې ماشوم کې ثبت شوی دی د پدې باندې دوه کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګزانډ نمړې مثبته پیښه ده په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګزانډیا پولیو یو سلو و څلېخ مثبت پیښې سب چوي خو تیر کال شمیر یوازې په ګوتر کم شو لدی سره هیله پیدا شو چې د ماشومانو د ناروغي ختم شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختم شوی نه ده د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنځشنبه ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرایلو د تهاجم د بندولو د بشري مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو د ستنېدو غوښتنه کوي حماس ډله وایي په پلان کې د فلسطینیانو له قلمروه د اسرایلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند پر موافقې د سلا کېدو هڅې روانې دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروسي سازمان ګڼي حماس ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل شوو او بندیانو تبادلې موضوع هم شامل ده د حماس رول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې په جګړه کې له 1.5 زره ډیر فلسطینیان وژل شوي او تر 3 اویا زره نور ټپیان شوي هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي او په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو رای ورکول پیل کړل اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل وکمنې ته به د شپږ نورو کلونو لپاره دوام ورکړي په داسې حال کې چې په روسیې کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول شوي چې د سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ راګرځول شوي دي دا لیکل چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ نمړی وار دی چې په روسیې کې لویې ټاکنې کېږي ول شوي دي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدل شي دا چې نن ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د پاتې کېدو په اړه باندې غونډه کوي، د دې غونډې وروستي جزئیات به درکړو. همدارنګه په دې اړه چې د تورخم دروازه بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې ده، خو دا چې څوک پرې تګ راته کولی شي او هلته هغه کسان چې پاکستان ته د وختو په تمه دي له کومو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته هم ورځو چې خلک شکایت کوي چې حاصلات خراب دي.
مو مشکل اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مخیږي نه، دلته بدمې کار نه کوي.
همدارنګه په پاکستان کې چې سه کال پکې نوملی د پولیو پېښه ثبت شوې، په دې اړه هم وروستي جزئیات درکړو. ساس په پیغامونو کې واورو.
په دې مبارکې روژې کې ولې د دکانداران دونه ګران شی ورکوي؟ که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانې ورپور مخ وړې دي.
نورمثالې به هم شتملتیا وغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيكي چارو په سمبالښت قرباني يو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو په اړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو ماموریت د سرمنشي مرستیال ویانت فرحان حق هم تیر شپه ازادي رادیو ته دا خبره کړې ده. ورزو تفصيل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18مه یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دمالارو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18مې غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18مې په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزول ملاتړ کړی وو. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ده چې د 2002 کال د مارچ په 28مې په فعالیت پیل وکړ، چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رایو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزول په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزول په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی و. خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي له ټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیریش د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 خبريالانو ته وویل چې عمومي منشي له هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلا مشورې کوي، خو طالبانو یې ورله مخه مخالفت کړی. ویلي دي چې دوی نامه په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ساعته. افغانستان کې پاتې کېږو. د تورخم دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطان ناروغي ولري اوس کولی شي د روغتیایي کمیسیون د شپږ میاشتني کارت په درلودلو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. تفصیل سره ککړ نه ورو.
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لره د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتني کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولی شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا یو خط ترلاسه کړي او له هغې نه وروسته پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده، ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېد دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی ادا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له $600 تر $1500 پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبرو وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پارچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه دیرش میاشتنی ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په تیرو څو باندې دوو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګوزانډیا یوه مثبته پیښه ثبت کیږي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزانډ ناروغي نه ده ختمه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان چارواکي وایي د ګوزن د مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګوزن وهلې ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبدل کېده چې د فروری میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند کراچي د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګوزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز اسداباد کې د یو شمېر سړکونو د بیا رغولو چارې پیل شوې چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. په یادو لنډو سړکونو کې د امیر اختیار ریاست او نور سړکونه هم شامل دي. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د خاروالۍ مسولین وای په اسدآباد کې د یو شمیر تخریب شوو لنډو سړکونو د ترمیم چارې پیل کړي دي. په یاد خاروالۍ کې د تخنیکي او مسلکي برخې مشر انجینر احسان الله امید د نوو پیل شوو کارونو په اړه وویل
چې په اسدآباد ښار کې 1500 متره په طول باندې او د 1 متره او 90 سانتي په عرض باندې د سړک چارې په اساسي توګه باندې پیل شولې.
هغه وایي دغه سړکونه د ښاروالۍ په داخلي بودیجه چې څه باندې 6 میلیونه افغانۍ کېږي بیا رغول کېږي او په راتلونکي کې پلان لري چې د اسدآباد نور سړکونه هم ترمیم کړي. ځایي اوسیدونکي او هټیوال وایي یاد سړکونه زیات کنډو کپر شوي وو، د اوبو ډنډونه به پکې ولاړو چې د موټرو د تګ پر مهال به هټیوال په لاره تلونکي خلک او موټر چلوونکي ستونزو سره مخ وو. اوس چې د ترمیم چارې پیل شوي پرې خوښتي، خو غوښتنه یې دا ده چې کوم سړکونه پاتې دي هغه هم باید ترمیم شي. د اسنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم آزادی رادیو ته وویل
ستامه مخ ته زمونږ د سړک ډیر زیات خراب شوی وو او مریضانو ته او عوام خلکو ته تګ را تګ کې ډیر ستونزې درلودلې. لله الحمد هغه الله په فضل سره دغه کار او په نږدې وخت کې بشپړ شوی، کار یې شروع شو ان شاء الله. مونږ د دې کارونو ستاینه کوو او پاینده کې د نورو د داسې کارونو غوښتونکي یو.
د یادول وړ ده چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د مرکز اسدآباد په ګډون په کونړ کې له 200 کیلومتره زیات سړکونه قیر شوي وو چې په اساسي ډول یې د نه جوړولو او ورته د نه پاملرنې په وجه یې اوس ډیرې ویجاړ شوي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
اوس مهم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو د رای ورکول پیل کړی دی. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د 6 نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. ګڼو څارونکو اټکل کړی چې په روسیه کې به د ولسمشرۍ دا ټاکنې آزادې او عادلانه نه وي. د چولې اردو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داس حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د ولادیمیر پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. په روسیه کې د ولسمشرۍ دغه ټاکنې چې 3 ورځې دوام کوي نن جمعه سهار مهال پیل سوي. دا لکه چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. یو اویا کلن پوتین چې له نږدې 25 کلونو راهیسې یاد روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی، د دریو هغو سیاستوالو په وړاندې کاندید دی چې خلک یې دومره نه پیژني. د درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د دولتي ولسی جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسی جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي پالیسي تر ډیره د پوتین له پالیسي سره ورتهوالی لري. د جګړې ضد 60 کلن سیاستوال بوریس نادیژدین کاندیداتوري 13 میاشت د روسیې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون لخوا رد سوه، ځکه د کمیسیون په وینا هغه د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره په خپل درخواست کې نامعتبره لاسلیکونه راټول کړي وو. که څه هم نادیژدین د استیناف غوښتنه وکړه، خو د روسیې سترې محکمې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون د پریکړې په ملاتړ حکم ورکړ. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې را روانه دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. د روسیې د حکومت لخوا بیرحمانه ځپونکي اقدامات چې خپلواکي رسنۍ او د بشري حقونو ډلې فلج کړي، د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل مخکې لا پیل سوي وو، خو دغه ځپونکي اقدامات تر دې یرغل وروسته لا زیات شول. په روسیه کې د ولسمشرۍ تر دغو ټاکنو یوه میاشت مخکې د پوتین عمده مخالف او د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسیې د شمالي قطب په یو لرې پراته زندان کې تر مشکوکو شرایطو لاندې سا ورکړه. هغه په دې زندان کې د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډیره سیاسي انګیزه یې لرله بندي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په جنوب کې کندهار ته بار شو. په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو 6000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافی پر خپل یو جریبه ځمکه د پیازو کښت کړی. دی وایي د اوبو د کمښت له امله یې سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نسي کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو. اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته برمې کار نه کوي. غنم تر اوسه په خاورو په لوټ کې پراته دي. دغه مشکل سره مخامخ کنه، دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د مځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، اری پرماتیږي، دغه پرماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان په مځکه کې پاتې سخ مشکل دغه دی چې وبنې ګرده شان پاتې دي رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامدارې وچکالۍ او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټیټوالي او د خپلو حاصلاتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي سږ کال یې وچکالۍ حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل یې هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او د دوی د کال کړې خواري عوض کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
زما نوم احمد نبی دی، د دامند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شش کال مو دغه پیاز وبو غنم وو دغه کرلی وه زرا شیر کال یې ښه وسوله وکړي، مګر شش کال د وچکالۍ له امله دغه رقم دی وسول یې ډېر کم دی. یار ما په شیر کال مو ښه وسول جنجي واخیستې، بارانونه وو اوبه یې ډېرې وې چې یعنې تقریبا د یوه جریبه سه زر جاله 1200 جاله هم خلکو اخیستی دي، مګر شش کال بارانونه نه وو اوبه کمې دي، هم مقصد 1500-1400 جاله یې پر جری باندې کړي دي.
مانم نور محمدی د دامن ولسوالی وسیدونکی یم. وکاله تا کاله کید په جدا کې مشکشتونه کوشه، یو کال کال خپل صرف جوړ کو، کال کال تاسو کال ولاکم د خپل مصرف ته زړه جوړ شي، مشتمر جوړ جوړ کی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سیبي چې شپږ اویا زره ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی هم وچکالی د کرنې په برخه کې لوی ستونزه بولي، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، زیړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالۍ کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې 6000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-18% پورې زیاتت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې هلن ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهار د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو موږ ک لا ساده رادیو نورینن د افغانستان په وخت د مخام لوونه تر تو بجو پوری د ژوندګونو پروګرام کې په افغانستان کې په دې خبرې کې چې د سیلابي او با یا په ټوله کې د غرستي ورختونه چې شوي څومره زراعت ګټل لري. تاسو کولای شئ د افغانستان په وخت مخامونه تر تو استودیو ته زنګ ووهئ. اوس هم د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورزو، د هغه اوریدونکو شکایتونه اورو چې دوی په دغه ولایت کې د روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه باندې کړي دي. ورپسې ستاسو پیغامونه.
The د کندز د ګلتیپی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولی. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډیو ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتیایي مرکزونه د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل:
وروره، موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک سته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر سته خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نسته پکښې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي:
کلینیک هست، بازم ملت زیاف از رسیدگی کرده و قدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیمه ایز کلینیک شته دی، خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتیپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک آمر ډاکټر محمد نور نوري وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 300 نیولی تر 340 نفر پوری مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلاننګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتیپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریزه شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور یې کړې، موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعدې راکړې دي.
ګلتیپه پخوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ، نو د ګلتیپی سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغسې حساب کړه، ګرانېږي، ورپور مخ په لوړې ځي، باید دا په روژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دوکاندارانو ته نرخنامه کښر دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل، ګرانې ورکوي، دا د دو خلکو پاید څه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي، ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخي نه ستلای مریض کوي، بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. ورور دا ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خوني نایلې ته خدره وي، یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کړي. وروره دلته داسې به سوو خلک دي روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي، وایي نن یې د روړو سهار د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې پښتو خبری خپرونې دویمه نیمای ته را ورسېدو. په دویمه نیمای کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو. دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.